آشنا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
په جلال آباد کې د بم په چاودنې کې د پژواک د خبري بیرو او د امریکا ژغ د دفترونو سازمانونه تباه شوي او څلور کسه زخمي شوي دي. جمهور رئیس اوباما عراق ته 450 تنه نور امریکایي نظامي سلاکاران استوي او ملګرو ملتونو او د نړۍ لویو طاقتونو د لیبیا د مخالفو ډلو څخه غوښتي دي چې د قدرت د شریکولو موافقه دې قبول کړي. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه ده د 1404 نوي کال د جوزا د میاشتې 28مه ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې 18مه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د اسلام آباد څخه د ایاز ګل رپورټ اوریدلی سي او د لیبیا مامورین وایي چې داسې ګمان کیږي چې ملک ته یې د 1 میلیون څخه زیات غیر مهاجر قانونی مهاجر راغلی دی. په دې باره کې مفصل رپورټ هم اوریدلی سي. خو اوس په مکړی د دې سات خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شافیه سرداری تاسو ته اورو. خبری رسنیو د رپورټونو په اساس په جلال آباد کې په محلي وخت د چهارشنبه د مخستون په اتو بجو د پژواک د خبری بیرو او د امریکا ژغ د دفترونو په دروازه کې د یو مقناطیسي بم چاودنه سوي چې د دغو دفترونو سامانونه او تجهیزات یې وران کړي دي. په رپورټونو کې ویل سوي دي چې په دې چاودنه کې چې په غلجي پلازا کې وسوه د امریکا ژغ د یوه خبریال دوه میلمانه زخمي سوي دي او همداراز دوه نور کسان چې په دې پلازا کې د جامو خرڅولو مغازه لري هم زخمي سوي دي. د ننګرهار د ولایت نطاق احمد ضیا عبدالزی دا حمله تایید کړې او ویلي دي چې په هغې کې یو تن زخمي سوی دی.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د خپل نو هلو زلو په لړ کې چې غواړي د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د جګړه مارانو په مقابل کې عراقي قواوې پیاوړي کړي امر کړی دی چې هغه هیواد ته 450 تنه نور امریکایي نظامي سلاکاران هم واستول سي. سپینې ماڼۍ پرون د چهارشنبې په ورځ وویل چې دغه نوي امریکایي نظامي سلاکاران به په هغو 3000 تنو امریکایی نظامی روزون کو باندې زیاسی چی هم دا اوس په عراق کې دي. سپینې ماڼۍ دا هم ویلی چې د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د نورو امریکایی نظامی روزون کو غوښتنه کړې وه او پینټاګان هم دا غوښتل. امریکا په نظر کې لري چې په التقدم کې د عراقی عسکرو د روزلو یو نوی مرکز پرانیزي.
ملګرو ملتونو او د نړۍ لویو طاقتونو په لیبیا کې د مخالفو ډلو څخه غوښتي دي چې د قدرت شریکولو یو موافقه دي قبول کړي او د تقریبا 4 کالو جګړې، تروریزم او سیاسي شخړې دي ختم کړي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتانو او نورو لوړپوړو چارواکو پرون په برلین کې سره وکتل او یوه ګډه بیانیه یې خپره کړه او په هغې کې ویلي دي چې د لیبیا د ستونزو د دایمي ختمېدو لار سیاسي حل لاره ده. هغوی د لیبیا د ټولو خلکو څخه وغوښتل چې د یوې موافقې د کېدو دپاره دې ټول خنډونه له منځه ایسته کړي. د لیبیا څه د پاسه 60 استازي د خبرو دپاره برلین ته تللي دي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 50 غړو هیوادونو، برتانیې، چین، فرانسې، روسیې او امریکا استازو او همداراز د اروپایي اتحاد، ایټالیې، هسپانیې او د لیبیا د شمالي افریقا د زیاترو ګاونډیو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه.
د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه چې ایټالیا ته په سفر تللی غوښتي دي چې ختیځ یوکراین ته د سولې په راوستلو کې دې رښتینې هلې ځلې وکړي. پرون د چهارشنبې په ورځ د واتیکان څخه په یوه خپره سوې بیانیه کې ویل سوي دي چې دغه مذهبي مشر ویلي دي چې د روسیې د بیلتون غوښتونکو یاغیانو د بغاوت د ختمېدو دپاره چې 14 میاشتې پخوا شروع سوی دی باید ډېر زیات کوششونه وسي. په دې جګړو کې څه د پاسه 6500 خلک وژل سوي دي. په بیانیه کې دا هم ویل سوي دي چې دواړو مشرانو د مذاکراتو د فضا د مصر راوړلو سره موافقه وکړه او دا چې ټولې خواوې باید د منسک د اوربند موافقه احترام وکړي او هغه تطبیق کړي.
د ترکیه د پارلمان یو لوړ پوړی مخالف غړی ویلی دی چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د یو نوی حکومت د جوړولو لپاره ټولو احتمالي ائتلافونو ته چمتو دی، چې په هغو کې به د ټولو ګوندونو سره انډیوالي موجوده وي، خو حاکم ګوند به چې خپله ښاغلی اردوان تاسیس کړی دی پکې برخه ونه لري. د خلکو د جمهوري غوښتونکو ګوند پخوانی مشر دینیس بیکال د ښاغلی اردوان سره د ملاقات څخه وروسته خبري اعلان تو ویل چې جمهور رئیس غواړي دا اوسنی سیاسي بې ثباتي دی ژر تر ژره ختم سي. توقع کیږي دغه تر ټولو بوډا د پارلمان انتخاب سوی وکیل تر هغه وخت پورې چې د پارلمان نوی رئیس انتخابیږي دا چوکۍ اشغال کړي.
د امریکا د اردو د لوی درسیزان رئیس جنرال مارتن دیمسی چې د کار دوره ختمه سوی کوشش وکړ چې اسرائیل ته ډاډ ورکړي چې د ایران د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو په مقابل کې به اسرائیل ته د امریکا نظامي مرستې دوام ولري. دیمسی په بیت المقدس کې وویل چې امریکا به د اسرائیل سره مرسته وکړي چې خپله هوایی او د توغندیو دفاع پیاوړي کړي او همداراز کمپیوټري او سمندري امنیت یې محفوظ او خوندي وساتل سي.
د کارپوهانو یو هیئت پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته ویلي دي چې په داسې حال کې چې د ایران د زروي پروګرام د جامع او هر اړخیزې موافقې وروستۍ مهلت ته درې اونۍ پاتې دي، که د دغه اسلامي جمهوریت د بالستیکي توغندیو پروګرام په هر راز موافقه کې شامل نه سي نو دا به ډېر خطرناک غفلت وي. کله چې ایران او امریکا، برطانیې، فرانسې، روسیې، چین او جرمني د جون په دېشمه د وروستۍ موافقې د ترلاسه کولو لپاره یو چوکاټ ترتیب کړی و، نو په هغه کې د ایران د توغندیو مسله نو مطرح شوې. په داسې حال کې چې کارپوهان ویلي دي چې ایران په منځني ختیځ کې د بالستیکي توغندیو تر ټولو لوی زیرمې لري.
د رین کارپوریشن لخوا په یوه سروې کې ښودل شوي دي چې تجارتي مؤسسې د کمپیوټري غلو او جنایتکارانو د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ دي او زیاتره دغه مؤسسې فکر کوي چې هغوی د دغو جنایتکارانو په مقابل کې چې پیسې یا تجارتي پټ اسرار غلا کوي جګړه بایلي. په راپور کې ویل شوي دي چې کمپیوټري داړماران ډېر ماهر سوي دي، سامانونه او تجهیزات یې ډېر مؤثره سوي دي او د هغوی د غلا او د هغوی د لاکړو اطلاعاتو مارکیټ ښه په واده کې دی. د څو څیړونکو څخه ښکاري چې ډېرې کمپنۍ خپل نوم او شهرت ته د زیان رسیدو له کبله د زیاتو اندېښنو سره مخامخ دي. دا او خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل اوس په مکړی دی رپورته. د هغه وخت څخه چې ولسمشر غنی قدرت ته رسیدلی دی افغانستان او پاکستان په خپلو کې د اړیکو د شکولو هڅه کړې ده، خو څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې په یو بس کې دا څرګنده سوه چې د طالبانو په سرلنې بریدونو د افغانستان او پاکستان په مناسباتو تاثیر کړی دی. نور تفصیل به د اسلام آباد څخه د ایاز ګل په رپورټ کې واوري چې خلیل خان به یې پښتو وژباړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی دې کال یو مهم ګام واخیست، هغه دا چې د اسلام آباد سره د اړیکو سمون مو چې په افغانستان کې دننه ورته د سیاسي ملاتړ د لاسه په ورکولو تمام سو. د تروریزم سره د مقابلې لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تفاهم نامې لاسلیک کول چې د پاکستان د فوجي مشرانو سره د نږدې مشورې کولو زمینه مساعده کړي، خو په افغانستان کې د پارلمان غړي چې په پاکستان باور نه لري په غوسه کړي دي. په ځواب کې افغانستان ادعا کوي چې د جمهور رئیس اشرف غنی سره ژمنه سوي چې پاکستان به په طالبانو ټینګار وکړي چې د پسرنی عملیاتو د پیل کېدو پر ځای د افغان حکومت سره د سولې خبرې شروع کړي. خو څنګه چې په افغانستان کې هوا ګرمه سوي د طالبانو بریدونه هم زیات سوي دي چې په افغانستان کې داسې ګنګوسې راپورته کړي دي چې اسلام آباد په خپلې کړیو ژمنو نه درېږي. داود مریدان چې د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د انسټیټیوټ رئیس دی داسې نظر لري. دلته افغان هیئت د دې خلاص خبرو پر مهال چې کوم پیغام وړاندې کړی دی هغه دا چې راتلونکي درې میاشتې به د اشرف غنی لپاره ډېرې اړینې وي. دی باید د افغانستان خلکو ته نتیجې ورکړي، نو بیا د ده دا خمار او دا خطر چې د ګاللی دی خپله بیه به ادا کړي. یقینا په افغانستان کې څوک هم سمدلاسه د بدلون توقع نه لري. څه چې مهم دی هغه دا چې د سولې پروسه د نتیجه ورکړي او په تشدد کې د پام وړ کمی باید رښتینی شي. دې اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان او د پاکستان د پارلمان غړي راغونډ شوي وو چې نظریات او وړاندیزونه سره تبادله کړي او ژمنې سره وشاروي چې د سرحد په دواړو خواوو کې په سولې او ثبات کې سمون راوستل شي. خدا غونډه دې هم شاهد و چې پاړو کې وسم بے باوري موجوده ده او افغان ګډون کوونکو اسلام آباد مخامخ په دې تورن کړ چې طالبانو مهمو مشرانو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان په شهرونو کې پناه واخلي. څېړونکو مریدان د افغانانو ترمنځ د پراخې کچې هغه باور څرګند کړ چې طالبان اوس هم د پاکستان د پوځ تر اغېزې لاندې دي.
We know that even Pakistan decides to exercise that role, the Taliban would not be disappointed.
موږ په دې خبرې یو چې پاکستان دې پریکړه وکړي چې خپل رول ولوبوي نو طالبان په یوش پکې ورک نسی. خدای په کابل کې موږ ته یو سیمبولیک پیغام راوستوي چې پاکستان جديدي نو زبرځ د پاره تر څو چې د طالبانو مشرتابه د پاکستان د ادارو د ملمستیا او خوند اخلي زه داسې فکر نه کوم چې داسې ګامونه به د افغانانو باور وګټي. په دغه کانفرنس کې د بارانۍ پالیسۍ او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د طالبانو په سرنلنی عملیات خوښنونکي پرمختګ وبلې او ویل چې دا د پاکستان پورې هیڅ ارتباط نه لري. خو هغه وویل چې دا به ډېر غیر حقیقي وي چې داسې توقع ولرو چې د افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د وتلو وروسته طالبان به واردواره جنگ ختم کړي. هغه وویل د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوسنۍ د دوستۍ او شی اړیکو پړاو ته لا پوره وخت نه دی ورکړل شوی چې د افغانستان حالات بدل کړي. سیمبل خان چې د پاکستان د پلان جوړونې د کمیسون سلاکار ده دا منلی چې کېدای شي طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې اوسېږي او چارواکي به په هغو ډېر اغېز نه لري. اسلام آباد له هم په ګډ سره د سولې او ثبات د پرمختګ لپاره په خپلو پالیسیو باندې ژمن پاتې دي.
Yes, there is leadership in Pakistan. There has been there. It's been there. But as far as the commanders on the ground carry out the operations, they have been doing that from Afghanistan.
په پاکستان کې د طالبانو مشران ستا دوی دلته ول خو تر څو چې د طالبانو د کمانډانو خبره ده چې په جنگ کې شکیل دي هغه خپل عملیات د افغانستان دننه پر مخ وړي او کدا سي وانګرل سي چې پاکستان چې کومې ژمنې کوي طالبان دې هم خپل پالیسي د غوسره یو ځای کړی نو زما فکر دا به په دې وخت کې ډیر غولونکي کار وي. سیمبل خان داسې ادعا وکړه په داسې حال کې چې د ناټو په مشرۍ زیاتره بهرني ځواکونه د افغانستان څخه وتلي دي وسلوال طالبان بیرته افغانستان ته تللي او کمانډانان یې په ښکار عملیات کوي. سیمبل خان د دې یادونه هم وکړه چې په دې وروستیو کې طالب چارواکو د افغان سیاستمدارانو د بدني ټولنې د غړو او حتی د پارلمان د ښځینه غړو سره په قطر، دوبۍ او ناروې کې غیر رسمي ملاقاتونه کړي دي. هغه وویل وسلوال طالبانو د پخوانه پرته دې وار په دغو ټولو غونډو کې خپل ګډون منلی دی. حسین بلخان دا ونه منله چې پاکستان دې په دې غیر رسمي خبرو کې کوم رول درلودلی وي.
I think what we were promising very clearly and I think what we are trying to work very clearly.
زموږ فکر موږ په ډېر سرګن ډول لاجمنه کړی او موږ دې هڅه کوو چې په ډېر ښکار ډول کار وکړو چې د سولې پروسه چټک کړو او موږ دې کار کولو هڅه کړی او داسې کار نه دی چې په کار کولو به زیات سي. موږ غواړو دا کار وکړو خو هڅې روانې دي. افغان چارواکي وایي د طالبانو سره د خبرو هرکلی کړی خو دوی د نتیجو په اړه شکمن دي. د افغانستان د پارلمان غړي نایت فرید وویل په یو داسې هیواد کې چې ډېرې ښځې د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي په دې خبرو کې د ښځو ګډون د دې هیواد لپاره یو مهم پرمختګ دی. اوس مهال ښځې د طالبانو سره ناستې دي. دا ښایي طالبان د دې ستونزې د حل لپاره د ښځو ګډون مهم ګڼي او دا زموږ لپاره ډېر مهم دی. هغه وویل افغان ښځې به تر هغه د سولې د بروسې ملاتړ جاري ساتي تر څو چې په اساسي قانون کې د دوی د بنیادي حقوقو د خوندیتوب ضمانت ورکړل سي او دغه راز دوی زده کړي او انصاف ته لاسرسی ولري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدي. د لیبیا مامورین وایي داسې ګمان کوي چې ملک ته د 1 میلیون څخه زیات غیر قانوني مهاجر راغلي دي. د لیبیا د پایتخت تریپولی څخه د امریکا ژغ خبريال جیمی دیمتر په دې باب یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تسته او ورول کیږي.
د غانا یو دیرش کلن ځوان کول نس کله چې د امریکا غږ د خبريال سره د تریپولی د توقيف په یو مرکز کې چې ډېره غنه غونه پکې و خبرې کولې نو سترګې دوه کونه ډکې وې.
دی گیو اس فود. I want to go back to Ghana. I love my country. I just came to raise enough money to go and start.
هغه منګلا ډوډۍ راکې زغړم چې برته غانا تلاړ شم. زه د خپل ملک سره به حدا مين لرم. زه دلته په دې خاطر راغلم چې څه پیسې پیدا کړم او په خپل ملک کې پری یو کاروبار شروع کړم. زه ساختماني کارونه کوم. ما د ساختماني کارونو سامان آلات کرای کول. لکه زه دلته راغلم چې څه پیسې پیدا کړم او خپل کاروبار پراخ کړم. هغه او ورسره تقریبا 300 تنه نور په دې امید لیبیا ته تللي چې د هغه ځای نه به په وړو بیړیو کې په قاچاقي ډول ځانونه اروپا ته ورسوي. هلته په دغه ځای کې د هغوی سره د توقیف د مرکز محافظین ډیر بد سلوک هم کوي. د غانا یو بل 28 کلن ځوان ریچارډ وایي:
We are praying that they can do something, that they can free us. If they are not freeing us, they can take us back to our country so that we can get
مونږ دعا کوو چې هغوی به یو څه وکړي او هغوی به مونږ آزاد کړي، او که چېرې هغوی مونږ خوشی نه کړي نو بیرته به مونږ خپل ملکونو ته واستوي. هلته به بیا مونږ خپل آزادي بیرته ترلاسه کړو. مونږ دلته ډیر کړاوونه او دردونه ګاللي دي. د دغه مرکز مشر میلود جما سلیم وایي چې په دغو مهاجرو کې تقریبا د ټولو افریقایي ملکونو اتباع شامل دي. هغه وایي:
احنا نواجه في الاعداد الكبيره من رجال ونساء في القسم هذا، معناها
هغه وایي مونږ باید د ته پام وکړو چې په هغوی کې ځینې جنایتکاران هم دي. هغه وایي چې تیره شپه هغوی کوشش وکړو چې د کړکۍ له لارې وتښتي. هغه دا هم وویل چې دغو خلکو مونږ ته ډیر مشکلات پیدا کړي دي. هلته په دغه توقیف خانې کې دغه مهاجر په تقریبا دوه وړو مګر اوږدو کوټو کې اچول کیږي. هلته طبي سهولتونه هم نشته دي. د توقیف د دغه مرکز مشر ښاغلی سلیم وایي:
تطيعوا ان تتحملوا هذا الشيء صحيح؟
كيف؟
انتو محتاجين الى دعم
و غوايت ليبيا د نړیواله ټولنې مرستې ته ضرورت لري چې دغه مهاجرو د حفاظت لپاره خ مرکزونه جوړ کړي. هغه وایي چې پوړ کې مونږ ایر کنډیشنونو او په جیمه کې بخاریو ته ضرورت لرو، او هم د توقیف دغه مرکز یو څو د نو ټلویزیونونو ته هم ضرورت لري. هغه دا هم ویلي دي چې دې ته باید توجه وشي چې دغه ټول کړیدلی مهاجر په نهایت کې انسانان دي. د سنګال یو 28 کلن ځوان چې میکانیک دی او د سلور میاشتې کې په لیبیا کې شپې او ورځې تیری، وایي چې دی او د په شان داسې ډیر مهاجر چې اوس د لیبیا په زندانونو کې پراته دي، په دې امید د خپل کورونو نه راوتلي چې په اروپا کې به د ځانون لپاره یو ښه ژوند پیدا کړي.
ਮਿਲ ਲਗੀ ਤਾਰ
اوریدونکو د شفیق مورید په اواز کې مو سندره واورېده. زموږ خبرونه روانه ده. اوس به راسو و راپورت. د جورج دبلیو بوش ورور جیب بوش و د امریکا د 2016 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې احتمالي کاندید وي. راځي چې په دې اړه راپورت واورو.
جیب بوش اروپا ته په سفر کې جرمني، پولند او استونیا ته ځي چې درې واړه یې د امریکا ملګري هیوادونه دي. د دغه سفرونو نه څو ورځې وروسته به ښاغلی بوش په رسمي ډول اعلان وکړي چې د 2014 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته کاندید دی. جیب بوش په جرمني کې د وینا پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د حد نه زیات واقعیت پال وباله او د غربي هیوادونو نه وغوښتل چې په یوکرین کې د روسیې د مداخله په خلاف قوي دریز غوره کړي. روسیا باید چې د خپل ټولو ګاونډیو د حاکمیت درناوی وکړي او کچیرته د هغوی د لاسوهنې مخه ونینول شي په دې کې شک نشته چې روسیا به نور ډیر اقدامات هم وکړي. کچیرته موږ غواړو د نړۍ نظم او اساسي اصول وساتو نو لازمه ده چې زمونږ اقدامات او همکاري یو شان وي. د جیب بوش پلار او ورور دواړه د امریکا پخوانی ولسمشران دي، خو هغه په خپل مبارزو کې ویلي دي کچیرته سپینې ماڼۍ ته ولاړ شي نو ټولې پریکړې به دای په خپل کوي. مګر کله چې د هغه نه په عراق کې د امریکا د يرغل په حق له پښتنه وشوه چې د هغه د ورور او پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش په وخت کې شوی و، جو بوش وویل کوم معلومات چې زی وسلرم کا پخوا مې درلودل په عراق د يرغل اجازه مې نه ورکوله. د ورجینیا په پهنتون کې مبصر لری سبات وایي د جو بوش لپاره دا ډیره مهمه ده چې ځان ته په سیاسي لحاظ پیژندګلوي پیدا کړي. هغه غواړي چې د خپل کاندیدې لپاره د دواړو امتیازاتونو کار واخلي. یو دا چې نوم یې بوش دی او بل دا چې وای زه چې هر څه وایم خپل نظر می دی، خو حقیقت دا چې بل اخره به هغه په دې یو کې راګر کیږي او تر یو حده به د جورج دبلیو بوش د جمهوری ریاست د جنجالي دورې په باره کې باور سره حساب کتاب کیږي. جیب بوش د خپل کورنۍ د نوم له برکته د جمهوری غوښتونکو بسپنه ورکوونکو څخه تر وسه د انتخاباتي مبارزې لپاره په میلیونونو ډالر راټول کړي دي، خو د محافظه کارانو او ځوانانو د ملاتړ ګټل به ورته اسانه نه وي ځکه چې دوی نوی څیره غواړي. د عامو خلکو د نظریو معلومولو په سرویګانو کې ښودل شوی ده چې جیب بوش اوس مهال د جمهوری غوښتونکو کاندیدانو په لسو غوره کاندیدانو کې راځي. د دوشنبه د ورځې په اعلان سره به هغه د جمهوری غوښتونکو د ګوند یو لسم غړی شي چې د 2014 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ټولاند خبرونه. د خبری رسنوی د رپورټونو په اساس په جلال آباد کې په محلي وخت د چهارشنبه د مخستان په اتو بجو د پژواک د خبری بیرو او د امریکا ژغ د دفترونو په دروازه کې د یو مقناطیسي بم چاودنه سوي چې د دغو دفترونو سامانونه او تجهیزات یې وران کړي دي. په رپورټونو کې ویل سوي دي چې په دې چاودنه کې چې په غلجي پلازا کې وسوه د امریکا ژغ د یوه خبریال دوه میلمانه زخمي سوي دي او همداراز دوه نور کسان چې په دې پلازا کې د جامو خرڅولو مغازه لري هم زخمی سوی دی. د ننګرهار د ولایت نطاق احمد زیا عبدالزی دا حمله تایید کړې ده او ویلي دي چې په هغې کې یو تن زخمی سوی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د خپلو نوو هلو ځلو په لړ کې چې غواړي د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د جګړه مارانو په مقابل کې عراقي قواوې پیاوړې کړي امر کړی دی چې هغه هیواد ته دې 450 تنه نور امریکایي نظامي سلاحکاران واستول سي.
ملګرو ملتونو او د نړۍ لویو طاقتونو په لیبیا کې د مخالفو ډلو څخه غوښتي دي چې د قدرت شریکولو یو موافقه دي قبول کړي او د تقریبا څلورو کالو جګړې، تروریزم او سیاسي شخړې دي ختم کړي. د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه چې ایټالیا ته په سفر تللی غوښتي دي چې ختیځ یوکراین ته د سولې په راوستلو کې دې رښتینې هلې ځلې وکړي. د ترکیې د پارلمان یوه لوړ پوړې مخالف غړي ویلي دي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د یوه نوي حکومت د جوړولو دپاره ټولو احتمالي ائتلافونو ته چمتو دی. د امریکا د اردو د لوی درستیزانو رئیس جنرال مارتین ډیمپسی چې د کار دوره ختمه سوې کوشش وکړ چې اسرائیلو ته ډاډ ورکړي چې د ایران د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو په مقابل کې به اسرائیلو ته د امریکا نظامي مرستې دوام ولري. د کارپوهانو یو هیئت پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته ویلي دي چې په داسې حال کې چې د ایران د زرعي پروګرام د جامع او هر اړخیزې موافقې وروستۍ مهلت ته درې اونۍ پاتې دي، که د دغه اسلامي جمهوریت د بالاستیکي توغندیو پروګرام په هر راز موافقه کې شامل نه سي نو دا به ډېر خطرناک او غفلت وي. او د رینټ کار پریشن لخوا په یوه سروې کې ښودل سوي دي چې تجارتي موسسې د کمپیوټري غلو او جنایتکارانو د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو سره مخامخ دي او زیاتره دغه موسسې فکر کوي چې هغوی د دغو جنایتکارانو په مقابل کې چې پیسې یا تجارتي پټ اسرار غلا کوي جګړه پیلوي. هلو، آشنا
رادیو
خبری اتری گفت و شنود. دا افغانستان د مهم و سیاسی، اقتصادی او ټولنیز مسائلو څېړنه.
دا ولسی جرګې د کاری دورې پای ته لس ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د ټاکنو نیټه نه ده اعلان شوې.
آیا پارلمان موجود بعد از تاریخ اول سرطان مشروعیت خواهد داشت؟
تاسو څه فکر کوئ؟
سه شنبه نه تر پنج شنبه هر ماښام اته بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبری اتری گفت و شنود.
قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته ولاړ شو، باید ووایو چې د سپورت په برخه کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال د ملي لوبډلې سره نن ماښام په 8 بجو لوبه کوي. لوبه د ایران د مشهد په ښار کې کیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د روزونکي مرستیال علي اسکر لالي امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې افغان لوبډله لوبې ته پوره چمتووالی لري. د لوبې د جریان په اړه به زموږ په ماښامنۍ خپرونه کې تاسو ته معلومات درکړو. اوس به راسو د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل، کندهار کې به نن اسمان شین وي. په کندهار کې به نن د تودوخه لوړه درجه 9 او په کابل کې به 2 شوي. په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي. په هرات کې به نن د ورځې هوا ډېره توده وي، 24 درجې به وي. په غزني کې به نن اسمان ځای وریځ وي. په کندوز، خوست، مزار شریف او هلمند کې به نن اسمان شین وي. په هلمند کې به نن د ورځې هوا ډېره ګرمه وي، 24 درجې به وي. او شپې ته به 2 درجې سي. په فراه کې به نن اسمان شین وي، د ورځې به 24 درجې وي. په واشنگټن کې نن او سبا ته اسمان شین دي. په کوټه کې به نن اسمان ځای وریځ وي. او په پېښور کې به نن د ورځې ډېره ګرمي وي، 24 درجې به وي، اسمان به شین وي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ سهارنۍ خپرونې پای ته رسیږي. تاسو باید وایئ چې د امریکا ژغ آشنا رادیو بله پښتو خپرونه د افغانستان په وخت د ماښام په 8 بجو خپرېږي. د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو خپرونه هر ماښام په 8 بجو خپرېږي. او د نن شپې د خبرو اترو په خپرونه کې په دې خبرې کوو چې د ولسي جرګې د کاري دورې پای ته 10 ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د ټاکنو نیټه نه ده معلومه شوې. ترنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې د خبرو اترو په پروګرام کې برخه واخلئ. زموږ د استډیو شمیره ده 202-1-1-1. په همدې سره زموږ د خپرونه پای ته رسیږي. لږ وروسته به درې خپرونه پیل شي. د درې خپرونې همکاران حاضر دي. دوی به تاسو ته خپله خپرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.